خبر دن کو مشال ریڈیو تا پخیر اخلی وخت په پختونخوا کې درې بجې شوې دي. د دې خبري سات قرباز مجید بابر ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په دې خبرونه کې بعد پاکستان د ولسمشر آصف علی زرداری سعودي عربستان ته سفر پاړه ووري. یو شمیر نور راپورونه هم لرو. خو اول ورځو منور شاته چې د سیمې او نړۍ د حال خبر کی.
اول د خبرونو سرټکی په کندهار کې د پولیسو په تانا وسلوال بریښ شوی چې مرګ جوب لې رامنځته کړي. پاکستان د خپلو خارجه چارو لپاره لومبۍ خزینه وزیر ټاکلې او امریکا د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو عمل بیا شروع کول یو خګام بللې. او اوس د خبرونو تفصیل. نن د افغانستان په کندهار ښار کې وسلوالو د پولیسو په یوه تانه برید کړی چې پکې د تانه مشر وجل شوی. د صوبایي حکومت ویان زلمی ایوبی ویلی چې په دې پیښه کې پولیسواله تمر جوبله اوختي خلا تر دې دمه یې تفصیل نه دی معلوم شوی. د تشدد دا پیښه په کندهار او هلمند ولایتونو کې په امنیتي ځواکونو د بریدونو د لړۍ تازه برخه ده او داسې حال کې ترسره کیږي چې نن به د هلمند په سرخار لشکرګاه کې امنیتي چارې افغان امنیتي ځواکونو ته پارلشی. تیر هفته د کندهار د ولسی شورا مشر او د افغان ولس مشر حامد کرزی ورور احمد ولی کرزی د خپل محافظ لخوا وجل شوو. د پاکستان د خپلو خارجه چارو لپاره لومبۍ خزینه وزیر ټاکلې ده. د خارجه چارو د وزارت لخوا په یو بیان کې ویل شوی چې حنا رضا ربانی کر د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو کم عمره د خارجه چارو وزیر ده. نوموړي چې سلور دیش کلنه ده وړاندې د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په توګه دنده ترسره کړې. دا چوکۍ د هغه وخت نه خالی وه چې شاه محمود قریشي په کابینه کې د بدلون له امله د خپلې دندې لپاره واپس نه و ټاکل شوی. د امریکا د انصاف وزارت ویلي د پاکستان جاسوسي ادارې له کلونو راهیسې په واشنگتن کې یوې خیریه ډلې ته په خپلو پټو هڅو سره په میلیونونو ډالر ورکړي چې په کانګرس او سپینه ماڼۍ کې اثر رسوخ جوړ کړي. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې کله د امریکا فیډرالي پلټون کې ادارې اف بی آی کارکونکو د کشمیري امریکایي شورا مشر سید غلام نبی فای ونیول او پر هغه یې د یو بهرني هیواد رجستر شوی ایجنټ تور ولګاو. سارنوال په نیول شوی کس تور لګوي چې د پاکستانی جاسوسي ادارې تر سارنې لاندې یې کار کړی چې په کانګرس کې نفوذ پیدا کړي او له سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سره تعلقات جوړ کړي. په واشنگتن کې د پاکستان سفارتخانه د داسې کوم انتظام په اړه د معلومات لرلو نه انکار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د هند سفر باندې پای ته ورسیږي. نوموړي باندې د هند د جنوبي ختیځ ښار چنای د بندرګاه په لور ځي. دغلته امریکایي سرمایه کاری وده کړې ده. د نهې په ورځ میرمن کلینټن د ایټمی تړونونو او د امنیت په لړ کې د لا زیاتې همکارۍ په حواله د هند د خارجه چارو وزیر ایس ایم کرشنا او د وزیر اعظم منموهن سنگ سره په نوې ډیلی کې خبرې اترې کړې. هغه ویل د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو سلسله په بیا بحالېدلو خوشاله ده.
We are encouraged by the dialogue occurring between India and Pakistan.
میرمن کلینټن وایي د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو روانه لړۍ راته ډاډ راکوي. زه نن د هند د خارجه چارو سکرتر د قومي سلامتی د سلاکار او د خارجه چارو وزیر سره د خبرو اترو پر مهال په دې لړ کې د شوي پرمختګونو نه خبر شوم. زمونږ په فکر دا یو خلاره ده چې دواړه خوایې له یو بل ترمنځ باور ټینګولو ته لا نور وسهول شي. له هند وروسته به نوموړی د انډونیشیا په سفر روانېږي. د پیښور سره نږدې د متنو په سیمه کې تیر شپه نامعلومه وسلوالو د پولیسو په چوکۍ برید کړی. پولیس وایي وسلوالو په دوی ډزې وکړي چې په جوابي کاروایۍ کې دوه برید کوونکي وجل شوي. د پولیس د وینا تر مخه په دې کې یو لاروی کس هم وجل شوی او څلور پولیسوالا جوبل شوي دي. د متنو پولیس سټېشن اس اچ او غفار خان مشال ریډیو ته ویلي
نو به د دې کار شي دا روم مې نه پرېبالې فار شي شر پسند نو فرام پولیس چې کله یو چې کله شر پسند الله شي هر څه پروت دی هغه سره سم باندې مې دار کې اصل نه او الله چې ته مور فرې نو دین دې د خمن مرشته واه غي ځان سره کړی.
د دې نوړاندې هم وخت په وخت په دې سیمه کې په پولیسواله بریدونه شوې دي. بلخوا د پیښور سره نږدې د بډویرې په شیخان سیمه کې نامعلوم وسلوالو د هلکانو یو سکول په بارودو الوزولې دي. ایرانی میډیا رپورټونه ورکوي چې د هیواد په شمال شرقي برخه کې درې کسانو ته د زنا په تور کې پنسي ورکړې شوې. ایرانی ورځپاڼه خراسان لیکي د ایران د سپریم کورټ لخوا د دوی د مرګ د سزا تاییدېدلو وروسته د نهې په ورځ د قوچان ښار په جیل کې درې واړو ته پنسي ورکړې شوه. په ایران کې قتل، زنا، د وسلې په زور شوکه کول او د 15 کیلوګرامه زیات منشیات وړل راوړل داسې جرمونه دي چې د مرګ سزا پرې ورکول کیږي. د چین سرکاري میډیا وای په روانه هفته کې د پولیسو په یو وسلوال برید کې د پولیسو په یو چوکۍ وسلوالو برید کړی چې پکې 14 شرک خوخي وجل شوې دي. د خبري اجانس سینوا د ریپورت تر مخه د برید کونکو عمرونه د 60 او 70 کلونو تر منځ او د الله اکبر نارې وهلې. دوی د ګل پورز په پولیسو دغه حمله کړې وه او خلک یې يرغمال کړي وو. دا د دې برید کونکو د وجنې وړومبۍ رسمي شمیره ده چې په ډاګه کیږي. او اخیره خبر دا چې د بلغراد نه را رسیدلی ریپورتونه وایي د سربیا په جنگي جرمونو کې تورن اخیره تن چې د ملګرو ملتونو د جنگي جرمونو ټریبونل ته مطلوب وو په سربیا کې نیول شوی دی. ګوران هیدزک د جنگ په موده کې مهم کرواتیایي سرب لیډر وو چې د خپل مخې کراجینا سرب ریپبلیک په کرواتیا کې د شاملولو فیصله کړې وه. نوموړی په هیګ کې د جنگي جرمونو د عدالت لخوا په 1991 پورې روان کوریا شایي جنگ پر مهال د سلګونو غیر سرب خلکو د وجنې او په زرګونو د کرواتیانا د شړلو په جرم کې تورن ګرځول شوی وو. د دغه جنگ د مودې د جنرال راتکو میلادک د نیولو وروسته ګوران اخیری مشکوک جنگي مجرم وو چې ملګرو ملتونو یې تلاش کوو. د خبرونو پای
خبردونکو خبرونه مو د مشال لیډیو نو اوریدو چې زموږ همکار منور شاه وړاندې کول. د دې خبرونې په زولای کې مرتا دا راپورونه راغون کړی دي. هند د سفر په محل د امریکا د بهرنو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن وایي د ترهګرو ډلو مخنیول د پاکستان په ګټه دي.
We have made it clear to the Pakistani government that confronting violent extremism of all sorts is in its interest.
د پېښور په متنو کې د پولیسو په څوکۍ برید شوې ده. پولیس وایي برید کوونکي وجل دي. په ډېر اسماعیل خان کې ځایي خلک وایي د قدرتي ګیس د محکمې چارواکي کرپټ دي.
دا قدرتي ګیس محکمې شي رشوت اخورا پروري دا ډېر دا.
او ونی ځ خبرونه د نړۍ رنگونه هم لرو د مشال سره وسی. خبرونکو دا مشال ریډیو ده. ورزو د دې خبري سات رومبي راپور تا د پاکستان ولسمشر آصف علي زردار د ایران او د افغانستان د سفر نه پس سعودي عربستان ته په دوره زنه دوره تللی دی. دغه راپور زموږ همکار احمد الله برابر کړی دی. راځي چې په ګډه وورو.
صدر آصف علي زرداری با خپل دو ورځنی دوره کې شاه عبدالله بن عبدالعزیز سره ملاقات کې دوه ملکونو تعلقات ته وده ورکولو نه علاوه د سیمې په صورتحال، ترهګرۍ په ضد جنگ او افغانستان په صورتحال هم خبرې اترې کوي. د تیرې یوې هفتې راسي د صدر آصف علي زرداری د خارجي ملکونو دا دریمه دوره ده. صدر زرداری وړومبی د ایران په یو ورځنی دوره تهران ته تللی وو. د هغې وروسته تېره ورځ د افغانستان په یو ورځني سفر کابل ته تللی وو او نن په دوه ورځنی دورې سعودي عرب ته روان دی. کله چې موږ د سیاسي چارو کارپو سجاد نصیر نو پوښتل چې دومره زر د خارجي ملکونو دورو څه مقصد دی، نو د هغوی وینا ده. موجوده وخت کې صدر آصف علي زردار چې دومره دورې کوي، خصوصا د افغانستان، تهران او سعودي عرب، دا ډېر د اهمیت وړ دي، ځکه چې افغانستان نه د امریکایي پوز وطن شیر کویدونکي ده. نو د پاکستان کوشش دی چې د افغانستان سره خپل تعلقات ښه کړي. دغه شان د پاکستان دا هم کوشش دی چې ایران سره خپل تعلقات او تجارت زیات کړي، ځکه چې راتلونکي کې د پاکستان، ایران او چین ترمنځ د تجارت ښه کېدو ډېر زیات امکان شته. دې نه علاوه په عرب ملکونو کې حالات د ټولو په وړاندې دي. سعودي عرب هم دا کوشش کوي چې پاکستان سره سکیورټي معاملاتو کې تعلقات ښه کړي. سجاد نصیر وایي چې د موجوده حکومت په لومړي ورځو کې سعودي عرب په صدر آصف علي زرداری کې دلچسپي نه لرله. خود رحمان ملک د سعودي عرب دوه دورو او په 13 عرب ملکونو کې د ګډوډۍ وروسته سعودي حکومت اوس موجوده حکومت سره خپل تعلقات نور هم ښه کول غواړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
داو د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري د سعودي عربستان ته د سفر په اړه حال ورزو د نوې دلی ته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلري کلینټن د دغه هیواد په سفر ده. د امریکا حکومت ویلي پاکستان سره د اوږدې مودې ملګرتیا غواړي، خو ورسره یې دې هیواد ته واضح کړي چې ترهګرو د پټنځایونو مسله نور د زغملو وړ نه ده. د امریکا خارجه وزیر هیلري کلنټن چې په نوې ډیلي کې یو خبري غونډې ته وینا کوله، د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کولو اړتیا یې هم په ډاګه کړه. تفصیل زموږ د همکار هارون بچا په دې رپورټ کې اورو.
د امریکا خارجه وزیر د پاکستان د دې اولنی مسولیت چې باید په خپله د خپلې خاورې او خپلې خپلواکۍ څخه دفاع یقیني کړي په ادراک کولو په ډاګه کړه چې کله هم موږ ته د ترهګرو د موقعیت او د هغوی د ارادو په اړه معلومات وشي، نو پکار ده چې د ګډو عملیاتو په ترڅ کې بېګنا وګړي د دوی له شر څخه وژغورو. هیلري کلنټن د نوې ډیلی خبري غونډې ته وویل د ترهګرو پټنځایونه نه په نښه کول به ناوړه اغېزې ولري.
مونږ
پاکستان حکومت ته دا خبره واضح کړې چې د ظالم افراطیت چې په هر شکل کې وي مخه نیول په خپله د ده په ګټه کې دی. مونږ په دا باور نه یو چې ګوندې ځینو ترهګرو ته د ځینو حکومتونو لخوا پټنځایونه او یا هم د آزاد تګ راتګ لپاره لارې ورکړل شي، او دا ځکه چې که دوی هم دغه شان خوشي پرېښودل شي نو د تروریستي فعالیتونو او ویرې ترهې د اغېزو سنبالول یا کنټرولول به ډېره هم ګرانه شي. داسې حال کې چې تیره اونۍ د هند ممبئی ښار د پرله پسې درو ترهګرو بریدونو ښکار شو، میرمن کلنټن په خپلو خبرو کې په یاد ښار د 2008 کال د بریدونو چې ویل کېږي 168 عام وګړي ورکې وژل شوي وو یادونه وکړه، او د دغو پیښو د عاملانو محاکمې ته په کش کولو کې د پاکستان په رښتینې همکارۍ ټینګار
وکړ. That there was an absolute
مونږ دا خبره ډیره هم واضح کړه چې په ممبئی د 2008 کال د بریدونو مرتکبین له جزا سره په مخ کولو کې د همکارۍ یو بشپړ نړیوال مسولیت شتون لري. مونږ دا خبره هم په دغه مرشد احمد سره پاکستان ته هم کړې تر څو په دغه لړ کې خپلې ځانګړې ذمہواری په چټکتیا او روڼتیا سره سر کړي، او دا د امریکا پالیسی ده چې مونږ ګڼو مرتکب خلک باید محاکمې ته راغلل شي.
We believe the perpetrators need to be brought to justice.
میرمل کلنټن هم دغه راز زیاته کړه چې له هندي حکومتي مشرانو سره د لیدنو په ترڅ کې د ترهګرۍ ضد جګړې او د کورنی امنیت چارې له نږدې وڅېړلې. نوموړی د خپل حکومت له اړخه د هند حکومت او خلکو سره د خواخوږۍ د څرګندونو ترڅنګ هغوی ته ډاډ ورکړل چې امریکا به ورسره د ترهګرۍ ضد جګړه کې پوره پوره مرسته وکړي. د امریکا خارجه وزیر د هند او پاکستان د دوه اړخیزه اړیکو د باوري کولو په موخه د دواړو ګاونډیو هیوادو لخوا د پیل شوو هڅو ستاینه وکړه او ویل د هند او پاکستان ترمنځ روانه د خبرو اترو لړۍ موږ ته ډاډ راکوي. زه نن د هند خارجه چارو د سکتر د قومي سلامتیا د سلاکار او هم له خارجه وزیر سره د خبرو په ترڅ کې په دغه لړ کې په وروستیو کې له شویو پرمختګونو خبر شوم. زموږ په فکر دا یو ډېر هم امیدوارونکی اپروچ دی تر څو دواړه خواوې په خپلو کې باور پیدا کولو ته وهڅول شي. د رویټرز ایجنټس د راپور سره سم ټاکل شوی هندي او پاکستانی چارواکي به د دې لپاره چې د امن په لور پیل کړي خپلې هڅې پر مخ یوسي د روانې میاشتې په اخرنیو ورځو شپو کې په نوي ډیلی کې سره وویني. ایجنټس دا هم لیکلي هیلري کلنټن هندي چارواکي د ایټمي توانایي په برخه کې امریکا ته د زیاتې پانګونې د فرصتونو برابرولو سربیره په را روانو کلونو کې لا زیاتو امریکایي وسلو اغستو ته وهڅول. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
خوردونکو ورزو د افغانستان جنوبی ښار کندهار ته نن په کندهار ښار کې د نننه د پولیسو وسلوالو طالبانو ترمنځ خطه شوې ده چې پکې د دوو وسلوالو د پولیسو د مشر په ګډون 15 تنه وجل شوي او شپږ نور جوبل دي. په کندهار کې زموږ همکار سید شاه سکیم یې پاړه نور حال راکوي.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې نښته وروسته له هغه نن د ښار په لومړۍ امنیتي حوزه کې وشوه چې پولیسو په دغه سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. د دوی په خبره په نښته کې د کندهار د لومړۍ امنیتي حوزې مشر سمنوال ګلاب شاه او دوه تنه پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د کندهار د امنیت امیر شیرشاه یوسفزی مشال راډیو ته وویل چې د پولیسو لخوا سهار عملیات په هغه کور پیل شول چې وسلوالو پکې ماینونه جوړول او بیا وروسته د دواړو غاړو ترمنځ نښته وشوه چې شاوخوا څلور ساعته یې دوام وکړ.
احمد
نتیجه کې
هغه دی او دوه کسان سره دی پولیس شي. د کندهار چارواکیو په خبره په دغه نښته کې شپږ تنه نور چپیان شوي هم دي چې درې تنه پولیس او درې نور یې عام وګړي دي. تر اوسه پورې د پیښې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو په کندهار کې تر دې وړاندې د ورته پیښو مسؤلیت د دولت مخالفو وسلوالو طالبانو مانه. د کندهار پولیسو په داسې حال کې د ماینونو د جوړونکو پر ضد نن عملیات کړي دي چې تېره شپه هم د کندهار ښار په شپږمه ناحیه کې یو تن چې د سړک پر غاړه یې ماین خښاوه نیول شوی و. سید شاه سقیم، مشال راډیو، کندهار.
خوګردونکو همدغسې یو پیښه د پیښور سره نږدې د متنو په سیمه کې تېره شپه رامنځته شوې ده چې د پولیسو په یو څوکۍ نامعلومو وسلوالو برید کړی دی. د ځایي پولیسو د وینا تر مخه په دې برید کې دوه شرپسند او یو عام وګړی وژلی شوی دی. نور تفصیل یې د سیمینا فوادل اشاره کوي.
تیر شپه پیښور سره خوا کې په متنو سیمه کې نامعلومه وسلوالو د پولیس په یو چوکې برید وکړ. پولیس چارواکي وایي چې په جوابي کاروایي کې دوه برید کوونکي اوجلې شول. د لیډی ریډنګ هسپتال چارواکي وایي چې په دغه ډزو کې یو عام وګړی هم مړ شوی دی. د متنو پولیس سټیشن ایس ایچ او عبدالغفار خان په دې حکله مشال ریډیو ته وویل. په یو بل پیښه کې نامعلومه وسلوالو د بډبیری په شیخانو سیمه کې د هلکانو یو پرایمری سکول په چاودیدونکو موادو سره راو غورځولو. د بډبیر پولیس سټیشن محرر امتیاز وای د دې دواړو پیښو پړه لا چا په خپل سر نه داخستی. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
خبردونکو دغه سی یو پیخه د خیبر په سیمه کې رامنځته شوې ده. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي او یې شاهدان وایي چې تیر ماښام د لوړګي په ګلاب د لوبو ګراوند کې او خوګاخیلو سیمه کې شاوخوا شپږ مارټر ګولې را پریوتو له امله نه تنه جوبل شوي دي. په دې هکله نور حال د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا تیر ماښام د لوړګي په ګلاب لوبو میدان، خوګاخیلو سیمه او پوځي چاونۍ باندې شاوخوا شپږ مارټر ګولې راپریوتې او زوردارو چاودنو سره وچاودېدې. د دغو ګولیو د چاودېدو له امله د لوبو په دې میدان کې اته تنه جوبل شول او د خوګاخیلو په سیمه کې هم یو لس کلن هلک جوبل شو چې شمېره نه تنانو ته ورسېده. خو ولې پوځي چارواکي وایي چې په چاونۍ کې دوی ته څه ځاني یا مالی زیان نه دی اړولی. د دغې پیښې وروستو سمدستي خاصدار او ځواک جوبل شوی تنان د لوړګي مرکزی روغتون ته ورسول. د لوړګي په مرکزی روغتون کې د دغې پیښې یو عیني شاهد او جوبل شوی لوبغاړي شاعر خان مشال ریډیو ته وویل.
دا بس یو دوه ګولې سر ته راولوېدې، دا میچ ختم کړ. چې میچ ختم کړ بس کلي ته را روانېدو چې کوم ځای کې موږ موټرو درول په هغه ځای کې بیا بس ګولې راولوېده او بس دا زخمیان شو. پکې ما د سینه درې څلور ګولې راولوېدې، هغه دوه خو اس لاړې او بیا یو ماشوم ډېر رنګ کې خوب شو پټې مټې خوش شو دننه چارش تب کې.
همدارنګ یو بل لوبغاړي منیر خان هم د غیا ته پیخه صدا سي بیان کړه.
دا دوه ګولې راغلې، اول ګراوند لګه غره سره سیډ ولګېد، بیا مونږ بس میچ ورته ختم کړ او څنګه موټر ته ختو بدی کې درې مو ګولې راغله بس لګه کسان یو زخمیان کړه. زه املام لګېدلې.
د دغې پیښې په هکله باندې امنیتي ځواکونو او د لوړګي پولیټیکل چارواکو وویل چې دا مارټر ګولۍ د تیر په څیر ځایي وسلوالو ډلو دلته کې سرکاري ودانۍ په نښه کولو دپاره راویشتې دي او دوی یې پلټنې پیل کړي دي. او دغه مارټر ګولۍ د افغانستان څخه نه دي راغلي. یاد دې وي چې د تیرې څه مودې راهسې په دې سیمه کې اکثر وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړو په مهال مارټر ګولۍ په عام ودانیو راپریوځي چې ولسي وګړو ته پکې هم مرګ ژوبله اوړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
خوردن کو دا مشال ریډیو دی ورزو د قبایلی سیمې یو بل استونزې ته په څنګه چې تاسو معلومه ده د مردم شماره یا د خانه شماره یو مهم شروع شوی په خیبر پښتونخوا کې دغه عمل سل په سل پوره شوی دی خو په قبایلی سیمو کې دغه مهم پوره کولو کې ستونزې را مخې ته دي غلام غوس په دې اړه دا رپورت برابر کړی دی
په خیبر پښتونخوا کې د مردم شماري اولنې پړاو یا د کور شمیرنې عمل سرته ورسید او د سپتمبر د میاشتې نه به د مردم شماري دویم پړاو یا سرشمیرنه پیل کول شي ولې په قبایلی سیمه کې د کور شمیرنې عمل لا تر دې دمه په مکمله توګه سرته نه دی رسیدلې په دې اخلا په پیښور ګریزن کلب کې په پاکستان کې د رواني مردم شماري په اړه یو غونډه کې د مردم شماري د اولنې پړاو یعنی د کور شمیرنې جاج واغستل شو په دې غونډه کې په پاکستان کې د شمریاتو د ډیویژن سیکټر اسب بجوا د خیبر پختونخوا د سرشمیرنی کمشنر پزل ربی او د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو د سرشمیرنی نورو لوړپوړو چارواکو ګډون وکړو په دې محل د سرشمیرنی صوبایي کمشنر پزل ربی خبريالانو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې د کورشمیرنی پړاو سل په سل سرته رسیدلې دي ولې په بازي قبایلی سیمو کې لا تر دې دمه د کورشمیرنی عمل سرته نه دی رسیدلې
100% منګه کی پی کی خیبر پختونخوا کور کړی او 90% چې ده کنه دا منګه چې کنه فاټا کور کړی دا پای کې مسلی جی کم دے لگا خیبر کی لگ زمنگ دا آن گوئنگ آپریشن روان دے ناشان مومندو کی لگ اس مسئلہ شتا خدا اسمال پاکٹس تی واڑا واڑا او تور چا پر ایف آر کوارڈ کی او پینزہ بلاکا پاتی او نور چا کم دے نمال ساؤت کی او سور کوٹ ہے تحصیل دے نو زمنگا پاہی بانیم چا کم دے 11 کورس را زمنگا پروگرام روان دے انشاءاللہ دا ریمیننگ چا کم دے بیفور چا دا کم دا شروع کی گا نا دا با مکمل
دا چی پا خیبر ایجنسی کی دا کورشمیرنی عمل تر سمرہ حدا مکمل شوی دے او په دې لړ کې د پاتې سیمو د کورشمیرنې لپاره سګامونه پورته شوی دي د دې پوښتنې په جواب کې د خیبر ایجنسی ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ سید احمد خان اوویل
تقریبا 57% شوی ده او 43% پاتې ده هغه هم دلته پلان باړه کې یو څو قومونو کې ایون تیرا کې شوی ده لنډی کوتل سب ډیویژن ټول شوی دی جمرو ټول شوی دی تیرا شوی ده په دې باړه کې لګ لګ قومونه دي انشاءالله هغه هم په دې میاشت نیمه کې کلیئر کیږي او دا بل پیسې شروع کیږي هغه نیمه کې کلیئر کیږي دلته هم کیږي
دا چې د هیواد د ترقۍ لپاره د مردم شماري عمل څومره مهم دی په دې لړ کې د باراکوټ ضلع لپاره ټاکل شوی د مردم شماري یو چارواکي خالد خان اوویل
ملک د یو قوم د پرمختګ لپاره ترقۍ لپاره سنسس یو ډېر ضروري دی ځکه چې دې سره موږ سره بنیادي ډیټا راشي که هر ډیپارټمنټ نو یک اکنامیک افیر وي سټیټسټیکل ډیویژن نه ډیټا اخلي داینه بعد یو ملک د پلاننګ کیږي منصوبه بندي کیږي دا غي لپاره ډېر ضروري دی په دې کې مختلف ایشوز پړوم باندې فیس کراغله خو د دویم فیس سٹارټ کې دوه مخکې هغه ایشوز هایلایټ شو او امید لرو چې دغه ایشوز باندې قابو مومو
د یادونه وړ ده چې د نړۍ په هر هیواد کې د مردم شماري عمل هر لس کال پس تر سره کیږي او په پاکستان کې په کار واچې د مردم شماري عمل په 2008 کې سرته رسیدلې وي ولې د امنیت د خرابې وزې لکبله په پاکستان کې د مردم شماري عمل د 2 کالو د ځن نه پس په 2011 کې تر سره کیږي ولهم غوس مشال ریډیو پیښور
او خو ګوردونکو دا مردم شماري ډېر ضروری چې د خلک ساسو کورونو ته درشي ساسو د کورونو مخې ته درشي نو دې سره تاون کوي یو بل راپور ته وردو تیر ماخام د بلوچستان په مرکزی ښار کوټه کې د مذهبي ګوند جماعت اسلامي لاړه خا د تختونو بدامنه او د ډرون د بریدونو نور ستونزو په لړ کې یو احتجاجي ناشته یا درنه وشوه په بلوچستان صوبه کې د تیرې سمو دی راهسې د خیر ښېګړې د ادارو یو شمېر کسان نامعلوم وسلوالو تختولي دي نور تفصیل د نیاز مساخل په دې راپور کې وو
د جماعت اسلامي لړخه درنا تیر ماښام پر سلور بجو شروع سوه او پر اته بجې پای ته ورسېده په دې کې د یاسوی ګوند کارکونانو برخه واخیسته او له حکومت څخه د ډرون بریدو د بندولو د ګرانۍ د ستونزې د هوارولو او د امن او امان حالات د برابرولو غوښتنه وکړه د جماعت اسلامي بلوچستان صوبایي امیر یا مشر عبدالمتین اخونزاده په دغه حکله و مشال ته وویل
د کوټي په مشهور میزان چوک باندې د جماعت اسلامي زیر اهتمام د لوی درنا درنا چې د کور په صبح کې بلوڅان خوا بجې دي او د پښتنو ټول معیشت او کاروبار او تجارت تباه شو دا ټولو د کراچي صورتحال د وزیرستان او د باجوړ کم صورتحال سره ډرون حمله
د جماعت اسلامي یو بل صوبایي مشر مولانا عارف دمړ وویل چې دوی د ناامنۍ پر ضد پر سړکو راوتلي او پراتلونکو کې به هم دا کار کوي د زیاته کړه
موږ ان شاء الله ول قدم دے دا موږ آغاز دے درنا دغه کو ملک کې کوم خراب حالات دي دلته ټارګټ پلین دے اور خودکش دھماکے دی لاشن برآمد کری بے بر دے خورست موږ ډیریک چلو پټلو صبح کې
هلتا سنگتا دکاندارانو چې دکانونه یې بند کړي وو و مشال ته وویل چې له ډیرو لاریونو وروسته کاروبار ختم شوی. دوی زیاته کړه حکومت په هیڅ شي سر نه ګرځوي او له دارنګه احتجاجو څخه یوازې دوی اغیزمن کیږي. یو دکاندار په دغه حق له وویل
ما نوم اختر محمد خواري نسته زندگی نسته نو بره کور ته ناست خو راوته یې نسته نو کرایې د 5000 سلور زر سراوی کرایې د مزور کوای نو غریب خو دغه خواري ده بل خواري خو نه لري.
یاد دوی چې د سیاسي ګوند پاکستان تحریک انصاف لاړخ هم د ډرون حملو او بد امنیو پر ضد په پېښور او کراچۍ کې درنې او لاریونونه ترسره سوي وو او اوس جماعت اسلامي اعلان کړی چې دوی به په راتلونکي کې هم دارنګه احتجاجو ته ادامه ورکوي. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
وردونکو دا مشال لیډیو دی ورزی وردو یو بل راپور تا څنګه تاسو ته معلومه ده چې دروان کال د مای په یو دیر شمه نیټه باندې یو خبریال سلیم شهزاد د اسلام آباد نه وتښتولی شو او بیا د هغه مړی او د هغه ګاډی د پنجاب په منډی بهاودین کې وموندلی شو. د دې په اړه د پاکستان حکومت یو عدالتي کمیشن هم جوړ کړی دی او دغه عدالتي کمیشن ته یو څو خبریالانو ویلي دي چې دوی ته د چارواکو له طرفه دم دړکې ملاویږي چې یاره تاسو ګواهی ته مرازئ. نور تفصیل په دې راپور کې اورو. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په خپل یو راپور کې لیکلي دي چې د روان کال د مای په یو دیرشمه نیټه د وجلې شوي خبریال سلیم شهزاد موټر چې د پنجاب په منډی بهاودین سیمه کې هغه وخت موندلی شوی و چې ورسره په خوا کې یوې ولکې د هغه مړی هم پروت و دغې سیمې ته راوړلی شوی و او سلیم شهزاد چرته بل چرته وجلی شوی و. ورځپاڼه د سلیم شهزاد د اوخي حمزه امیر له خولې لیکي چې کله دوی ته د سلیم شهزاد موټر چارواکو حواله کړو نو د تیلو او د ګیس ټینکۍ لا ډکه نو د هغه په نظر دا څنګه کېدی شي چې سلیم شهزاد په دغه موټر کې د اسلام آباد نه منډی باودین ته راغلی وي او تیل یې نوي خرڅ کړي. ښاغلي امیر وویل چې د ده شک دی چې د دې له کبله به د اسلام آباد او پنجاب ترمنځ په لویه لاره د لګېدلو کیمرونه د قاتل پته ونه لګي، ځکه چې سلیم شهزاد او د هغه موټر دغه سیمې ته راوړلی شوی دی نه چې د سړک د لارې راغلی دی. په دې لړ کې د پاکستان حکومت یو عدالتي کمیشن هم برابر کړی دی چې دا مهال یې د سپریم کورټ د یو جج ثاقب نثار په مشرۍ کې کاروائی روانه ده. ورځپاڼه په پنجاب کې د یو خبریال عاطف خان له خولې لیکي چې هغه ته د منډی بهاودین د پولیسو یو چارواکي دارعلي خټک دړکه ورکړې ده چې د سلیم شهزاد د مرګ په لړ کې پلټنې کوونکي راپورونو نه ډډه وکړي، ځکه چې د ده په نظر سلیم شهزاد د پاکستان په ضد خبریال و. دا چې په پاکستان کې خبریالانو ته د تحفظ ورکولو لپاره حکومت څه کوي، د پاکستان په پارلیمان کې د داخله چارو د کمیټې د غړي خانزاده خان په دې اړه دا نظر دی.
خپل ناراضگی او کاغا یو عام میٹنگ ہو کدے مینیز ہو کاغا منسٹر کو پڑے والو او کدا سے بندے کی کم دے کم نہ رکھی گی منگا اگر سخت خلاف یا سخت مخالفت دیکھو ایسی کم دے کم لکدا میڈیا کلب دے سو کا ٹھیک خبر کئی اور سردا سے الگ کی گی داغے و مکمل مخالفت کو طول خلق کے والے نہ طول مخالف زنگ پہ کیا خبر شیوی دی نہ داخو بالکل آگا
ورځپاڼه ایکسپریس ٹریبیون لیکي چې یو بل خبریال محمد فیضان چې د سلیم شهزاد په اړه جوړ کمیشن کې گواهی ورکړې وه ویلي دي چې هغه ته او د هغه مېرمنې ته د گواهۍ نه پس د ټلیفون د لارې سو سو واره د مرګ دړکې ورکړل شوې دي. خانزاده خان نه مې پوښتنه وکړه چې موجوده حکومت د خبریالانو دغه د نه امنیت ستونزه به څنګه هواروي.
کیا سر دہی میٹنگ کولی نو مونگ آگے خامخا بندوبست کو آگا بہت خبر ہے سخت رسو مونگ کو مقام خود کما خبروں کم نہ آگی کہ ہر قسم دغتا مونگ تیار ہوں اور در زما پا خیال کہ ریوار داری نہ دا زنگ ٹول و زنگ مل دا پارا تباہی دچے جو سڑے لگ دے رہا میڈیا دا دا شوی دا اور دا میڈیا دا آزاد میڈیا لگا زبین سے کافی فائدہ ہے مونگا خدا میڈیا پر ہر رکھ رہا سپورٹ کو اور آگے حق کی ہوں لیکن زمین دا پارا
ورځپاڼه لیکي چې خبریالانو ته د تحفظ ورکولو په اړه د دغه عدالتي کمیشن د حکم لس ورځې وشوي خو لا تر اوسه په دغه حکم عمل نه دی شوی. بلخوا د پنجاب پولیسو په سپریم کورټ کې یو راپور داخل کړی دی چې پکې ویلي شوی دی چې دوی د سلیم شهزاد په وجنه کې د استخباراتي ادارو د لاس درلودو هیڅ نښې نه دي لیدلي. خوردونکو دا مشال ریډیو دی لګه شیبه کې به په پښتونخوا کې درې نیمې بجې شي او دا وخت هغه دی چې تاسو ته مونږ د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. منور شاه سټوډیو ته راغلی دی، راځئ چې هغه نه تازه د خبرونو لنډیز واورو.
په کندهار کې وسلوالو د پولیسو په تانه برید کړی چې په نتیجه کې یې مرګ جوړ رامنځته شوی. پاکستان هینا رضا ربانی کر د خارجه چارو اولنۍ خزینه وزیر ټاکلې. امریکا ویلي د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو عمل بیا شروع کېدل یو ښه ګام دی. په ایران کې درې تنو ته د زنا په تور پانسی ورکړل شوی. په چین کې د پولیسو په یو چوکۍ وسلوال برید کې سوارلس شرخوخي وجل شوی او په سربیا کې ملګرو ملتونو ته مطلوب اخیری جنگی مجرم نیول شوی دی.
د خبرونو لنډیز مو د منور شان اوریدو. اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته مونږه په پاکستان کې خبرې شوې د اردو او د انګریزي ژبې د ورسپانو اداري او په هغه کې چې سراغلي د خوي غټ کې وړاندې کو. انیس اجمل نن د ورسپانو ته کتنه کړې ده او دا ریویو یا کتنه ته تیار کړې ده، راځي چې په ګډه ورو
روسپانا نوی وقت پخپل اداري کې لیکي چې امریکایي روسپانا واشنگتن پوسټ داوا کوي چې پاکستان د سی آی اے و اتیا غړو لا ویزی ورکولو منظوري ورکړې ده. سمو دوران دیش پګنیوي امریکایي او اتلست برتانیي کسان چا چې د پاکستان پوسټ لا ټریننګ ورکوو د پاکستان نه لری کړی شوی وو. د کمیرستو چې امریکا د پاکستان اتیا کروڑا ډالر امداد بند کړی وو. د مطبوعاتو د ریپورټونو تر مخه امریکا خپل امداد د سی آی اے غړو د پاکستان واپسې سره تړلې وو. اداري لیکي چې د مشکونه لوجه دا کسان واپس خپل هوادونو ته لګلی شوی وو. نو آیا هغه شکونه ختم کړی شو؟ ځکه چې ټریننګ ورکول د پاکستان پوز ضرورت دی، خو امریکا په دې کې دومره غټ کردار ولې لوبوي؟ حکومت لا د پارلیمان مشترکه قراردادونو او د کور کمانډرانو اصولي موقف باندې عمل کول پکار دی. روزپاڼه جنگ په خپل اداري کې لیکي چې د ریلوي مرکزی وزیر غلام احمد بلور ویلي دي چې ریلوي محکمې سره صرف د دوه ورځو ډیزل پاتې شوی دي او که حالات داسې برقرار وي نو ریلوی با بند کړی شي. اداري لیکي چې مرکزی کابینه ریلوی محکمې ته د 11 ارب روپے ورکولو منظوري ورکړې وه، خو پاهې کې ریلوی محکمې ته تر دې دمه یو پیسې نه دا ورکړې شوی. په ملک کې دا وخت د ریلوی محکمې ملازمین او د مسافرو د ستونزو سره مخ دي. ریل ګاډي لس غنټې د خپل وخت نه روست روانيږي. صرف د یو سل اتیا انجنونو لوجه مسافرو ته په ریل ګاډو کې سفر کول ګران شوی دي. اداري لیکي چې د اولس لپاره د سفر کولو ټول لوی او ښه نظام صحیح کول د حکومت ذمہواری ده. حکومت لا پدی اړه سنجیدګی سره نوټس اغستل پکار دی. روزپاڼه آج پخپل اداري کې لیکي چې د صبح خبر پختونخوا حکومت افغانستان ته د سارو په غیر قانوني توګه سمګلینګ ختمولو لپاره د لایف سټاک ترانسپورټیشن موومېنټ په نوم یو اداره جوړولو فیصله کړې ده. اداري لیکي چې د صبح نه د سارو سره سره غوښه هم افغانستان ته لیږل شي چې لوجه په صبح کې د غوښې او سارو نرخ ورځ تر ورځې زیاتېږي. اداري لیکي چې صوبایي حکومت لا پدی لړکې باقاعده قانون او ټاسک فورس جوړول پکار دی چې داسې قسمه غلط کارونو مخنیوي وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او په دې کې ډېر یو خبر دی چې په امریکا کې یو مسلمان چې یو تن امریکایي ور باندې ډزې کړې وي، نو هغه اوس په دې هڅو کې دی چې دغه امریکني ژوند بچ کی. د هافینګټن پوسټ ورسپانې دا مقاله ملیحا میرزاده وړاندې کړې.
په هافینګټن پوسټ ورسپانه کې لیکل شوی دا 9 ستمبر د پیښې 900 ورځو وروسته د امریکا په ډلس ښار کې یو امریکایي کس مارک سترومن د بنگلاديش سره تعلق لرونکي یو مسلمان رئیس بونیا باندې حمله وکړه او ډزې پرې وکړې. په دې حمله کې بونیا خپل یو سترګ وبایلله او اوس یې هم په مخ د ټوپک ته ګولو 15 نښې موجودې دي. د ورسپانې تر مخه له دې ترڅنګ مارک سترومن چې په نشو اموخته دوه نور کسان یې هم وژلي وو چې د جنوبي ایشیا سره تعلق لرونکي خلک وو. جرمونو په سزا کې به پراتلون کې سو غنټو کې دننه د امریکایي ته یو زهرجن استنه د مرګ د سزا په توګه لګولې شي چې وړاندې یې سپریم کورټ د مرګ سزا د ځنډولو اپیل د جون په میاشت کې رد کړو. په ورسپاڼه کې لیکل شوی د دې امریکایي کس جون د بچ کولو لپاره نور چانه خو په خپل هغه کس کمپین شروع کړي چې د سټرامن د ډزو ښکار شوی. رئیس بویا د ټیکساس ښار د انتظامی چارواکو او د بخنې ریاستي بورډ نه د نرمۍ غوښتنه کړې ده او د جیل د انتظامی نه یې غوښتي چې د سټرامن سره دې د ملاقات برابر کړي. ورسپاڼه لیکي د بویا د دې هڅو جواب ورته د ټیکساس د چارواکو لخوا ورنکړل شو، نو ځکه یې د ریاست پر ضد یو کیس درج کړ. هغه د خپلو حقونو په لړ کې دا یو غیر منصفانه کار وبللو. دغه کیس د ګل په ورځ د ریاستي عدالت نه وفاقي عدالت ته واوړېدلو چې تر اوسه یې فیصله نه ده شوې. پویا ورسپاڼې ته ویلي چې د هغه ایمان او قرآن ورته دغه بخنه ښایي. دا ورسپاڼې په خبره په دې کار کې ورسره د هغه دوه کسانو د کورنیو ملاتړ هم ترلاسه دي چې د امریکایي وژلي وو. او زیاتوي د سټرامن ملګري وایي د بویا د دې کوششونو له وجې هغه بالکل بدل شوی دی. سټرامن یو دستاویزي فلم ساز آین جیف ته ویلي چې د خپلو جرمونو لپاره پښیمانه دی او د بویا قدر او عزت کوي او مننه ترې کوي چې د هغه د ژوند لپاره یې هڅې شروع کړي، خو په دې اړه یې هیلې کمې دي چې د هغه دا کوشش شونه به کامیاب شي. ورسپاڼه د ټیکساس د گورنر ریک پیری د بیان د داخلي لیکي چې د دې ارز په اړه د بخنې بورډ ته سند دی ویلي. ورسپاڼه لیکي د سټرامن سره د ملاقات کولو د بویا غوښتنه هم کېدی شي چې پوره نشي. د دې ښار د جرمونو د انصاف څانګې ویاندي میشل لاینز ویلي چې دواړه کسان باید د یو بل سره نیخ په نیخه لیدلو نه مخکې د میاشتو لپاره مشکو کړي چې د ملاقات ته تیار کړل شي او دا چې د دې عمل لپاره اوس دومره وخت نشته. ورسپاڼه د بویا داخلي لیکي چې د عمل به یې له مخکې نه شروع کړی وي، خو په خپلو حقونو خبر نه و، نو ځکه یې تر هغه د سټرامن سزا د ځنډولو درخواست جمع کړي سو پورې دغه ملاقات ونه شي. ورسپاڼه لیکي کچرې بویا په خپلو هڅو کې بریالی نه شو، نو د شروع په ورځ به د ماښام شپږ بجې هغه ته زهرجن استنه لګولې شي چې د بویا په فکر به یوه ډېره افسوسناکه خبره وي. خو مارک سټرامن وایي بیا به هم غواړي چې بویا خپل کار ته دوام ورکړي چې خلک دې د تعصب نه منع کړي.
واقعی مافی خکار دی او مافی امن جوړه او مافی رورولی برابری. یو بل ورسپانه کتنې ته ورزو د ورسپانه نه د اف پی خبري ایجنس د یو راپورټ کتنې ته ورزو داود خټک دا ژباړه کړې ده چې د پاکستان د هاکی ټیم به د سپتمبر په میاشت کې هند ته د سلور ملکی ټورنمنت کې د برخه اخیستو لپاره ځي. نور تفصیل د داود خټک نه ورو.
د پاکستان د هاکی فیډریشن چارواکی وایي چې که حکومت اجازت ورکړي نو دغه هیواد د هاکی ټیم په هند کې ترسره کیدونکي د هاکی په سلور ملکی ټورنمنت کې برخه اخیستلو ته تیار دي. د ایف پی خبری اژانس په وینا دا به د پاکستان او هند ترمنځ د تعلقاتو بیا پر ځای کولو په لړ کې یو بل مهم ګام وي. ایف پی خبری اژانس د پاکستان د هاکی فیډریشن د سیکرټری آصف باجوا د خلیلی کی چې که حکومت اجازت ورکړي نو دی په دغه ټورنمنت کې د برخه اخستلو پوره تیاری نیولې ده. دغه ټورنمنت به د ستمبر د میاشتې د 19 تر 26 نیټې پورې د هند په چنديګړ او جالندر ښارونو کې ترسره کیږي. د پاکستان ترڅنګ نیوزیلند او ارجنټاین ته هم په دغه ټورنمنت کې د برخه اخستلو بلنه ورکړې شوې ده. هند له پاکستان سره یو ځای لوبي کول پس له هغه بنکړي چې ترګرو په 2008 کال کې د دغه هیواد په ممبئی ښار کې یو سل شپږ شپېته کسان ووژل. په کال 2009 کې په دغه ټورنمنت کې د پاکستان په ځای نیوزیلند برخه اخستی و. په هند او پاکستان کې د هاکی ډیر زیات مینوال دي او دغه دواړو هیوادونو تر ډیری مودې د هاکی په میدان کې لوی نوم لرلو. د هاکی ترڅنګ دا تم هم سرګندیږي چې د پاکستان د کرکټ ټیم به هم راتلونکي کال د هند دوره وکړي چې دغه شان د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوبو په لړ کې اړیکې یو واري بیا پزې کړي شي. یاد دی وی چې د مارچ په میاشت کې د کرکټ د عالمی کپ د لوبو په موقع د دواړو هیوادونو مشرانو ژمنه کړې و چې د لوبو اړیکې به یو واري بیا شروع کولو کې خپل پوره کوششونه کوي.
خبردون کو دا مشال ریډیو دی ورزو ډیر اسماعیل خان ته سیلاب محسود دغه دینه دا رپورټ را لېږلې دی. په دې رپورټ کې ویل شوی دی چې په ډیر اسماعیل خان کې خلک د قدرتي ګیس د کمښت او د قدرتي ګیس د ادارې د چارواکو د کرپشن یا درغلونه سخت تنگ دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د د ډر اسمل خان په پریس کلب شه د قدرتۍ ګیس د وشلو په حوالی یوه غونډه وشوه چې په کومک شه د ښار د پنځو یونیون کونسلونو اوسیدونکو په ګڼ شمېر کښې برخه واخیسته. د دې غونډې ستر میلمه د قومي اسمبلۍ ډیپټي سپیکر فیصل کونډي وو او د قدرتۍ ګیس د محکمې افسران هم دلته موجود وو. په غونډه کښې برخه اخیستونکو په دا محکمه او د دې چارواکو ته مخامخ ګوتې وغځولې او دا یې برسېره کړه چې د ډر اسمل خان په ښار د قدرتی گیس ویشل دی انصاف نہ بخی دے ورچانے او پدارنگ غونڈے دی میڈیا خبری رسانو او کیمرو پا مخ دے ناکام پروپیگنڈے تشا حسادا پا غونڈا کش موجود دے ڈیر اسمیل خان زن و سیدون کی پدا لٹش پدارنگ وجاغ دل
زمانام عبدالحمید خان بلوچ دا قدرتی گیس محکمے سے رشوت اکروا پروری دا ڈیر دا او چا کسان دا پیسے و اثر رسوخ استعمال کری دی اگوتا گیس میٹر ہم فراہم شوی دی کم خلق غریبان دی چا سفارش نستا یا چا سرا پیسے نستا آگو اور سرا پائپ لائن ہم مکمل شوی دی لیکن آگو تا گیس نہ دے ملاو نن دا کھلی کچہری دا ما تا خدا سے معلوم ہے کہ دا ہم کیمرہ سیشن دا او آغا فوٹو گرافی او سیلف پبلسٹی دا
چیف اف دمان عبد الطیف میں خیر خبر کم قدرت گیس کم سٹاف دی خان دا دا سٹاف کم دا دا اخلاق نہ دا دا پکار نہ دی کہ چرنگ دا خلگو سرا رویہ دا رویہ صحیح نہ دا دی وجہ نہ دا دی خان بر خلق دا نہ مطمئن نہ دی دا صرف دا رویہ وجہ نہ
مانو مرنگزیب ایڈوکیٹ دا ڈی اے خان کے دا سوئی گیس کم پروگرام شروع دا تقریباً دو نیم کال کی گی اس دی 15% دی کار دلتا کڑے دا دی پروگرام نا زب بالکل ڈسٹیفائیڈ ایما سوئی گیس وال دا خلقو اثر ناروا سلوک دا او خلقو نا پیسے آخری دا بالکل صحیح خبر دا
مشال ریجو پا دا موکے موجود دا قدرتی گیس دا محکمے ایڈمن انچارج شانواز خانا ہاں پشتنا وکڑا آغوی خپل وزر پا دا رنگ پیش کان
مر نوہ نوہ سیٹ اپ جوڑ شد دلتا دا لیا کسٹومر سروس تا پا دے کے مشتا ٹوٹلی چکم فیسیلیٹیز دی دے کمپنی آلیا مش تا پرووائڈ نہ دی مجھ اکثر کوشش دائی چھ مجھ پا میرٹ باندھے کہ سناو چلاو مجھ سارا کنیکشن کام بھی اپلیکینٹ دیر زیاد بھی پدے کے بیدا سے اوشی چھ سیاسی خالق انٹرفیرنس کائی دے ٹائم چھ خالی یو سیلز آفیسر دل تک شین آئی چھ ڈیمانڈ نوٹس فوری دلتا سائن کے جی نو دے خلق کو بہت ڈیرے غٹ پرابلم سالو شی ظاہرا خبر دا چھ خال کو فائدہ ہے مڑ فائدہ دا خال کو تا کنیکشن ہولا گی کو نہ مڑ گٹ لیے دا دا دے مڑ دے کمپنی ہم فائدہ دا
یادہ دی وچ چھ دا دے گنڈے اہتمام دے یو غیر دولتی تنظیم استقامے شرکت ترقی ڈیر اسماعیل خان چھروا کیو کھڑا ہوا چھپ کمک چھ دے شار و سے دن کیو آئندہ دے پارا دے گیس دے ویش پا وقت دے انصاف غشتنا وکڑا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیر اسماعیل خان
خوردون کو اس ورزوس تاسو د ایس ایم ایس پیغامونو طرف تا او تاسو مشاله دی سره ډیر مینه ساتي او مونږ هم هڅه کوو چې تاسو سره د ایس ایم ایس او تاسو سره د ټلیفون او د ویب سټ او د ایمیل او په هر لاره مونږ هڅه کوو چې تاسو سره خپل اړیکی برابر کو تاسو هم د مونږ پروګرامونو اوري په دې اړه خپل نظر نشر کوي په دې اړه مونږ سره خپل نظر شریکوي نو ورزوس تاسو د ایس ایم ایس پیغامونو ته د لکی مروت نا شفقت الله لیکي د تعلق د نار کلی خان کلی سره دی او دی وای فرخندې خورې ز تان ډیر خفایم زکه چې زما پیغامونه نه نشر کړي دلته زدا ویل غواړم شفقت الله جانا چې اوم فرخند وزیر داستا پیغام ما تراوستو او ما تراکو او ډیر په کلکه په ټینګار راته وویل چې دا ضرور نشر کا نو دا پروګرام ستاسو دی او دا مې ستاسو پیغام هم نشر کو نو نه بد فرخند وزیر نه خفه او نه بزمون نه خفه مون سره اړیکه تکړه ساته برابر ساته یو بل پیغام ته ورزو دا شیر محمد شاهد را لګلې ده خو په دې کې د کلی نوم نه دی لیکلې او دا یو ډیره خوله خبره لیکلې ده ملیحا مرزاده ته سلامونه را لیکلې دي او ورسره لیکلې دي چې غیبت کول ډیر سخه کار نه دی واقعي غیبت په ټولنیز توګه او په مذهبي توګه هم سره ډیر ښه کار نه دی چې کومه خبره یې هغه تن ته په مخامخ کول پکاري نو شیر محمد شاهد ډیر خوله پیغام را لیکلې دي باید په دغه مونږه ټول عمل وکړو دا یو بل پیغام دے عامر خان را لے گلے دے او بیا د کلی نوم ندی لیکلے رحمان بابا یو سو شیرونه را لے گلی دی خو دغه شیرونو دا ټکی مات ګټ یو د سره بل سره کړی دی لکه د اولنۍ مصره خو ټیک ته چلی ونه شوم نن معیار لیدل نه دی خو نور مصری په وزن او په دکخت برابر نه دی او د خپل کلی نوم هم ندی لیکلے نو کلا خو ګوردونکو تاسو چې مونږ ته دا سی پیغام لے گئی نو تاسو د خپل کلی نوم ضرور لیکي ګوردونکو دا مشال ریډیو دے او دا یو بل پیغام شفقت الله مروت را لے گلے دے نو تاسو د ټولو ډیر ډیر مننه او د مشال ریډیو سره د مینی لپاره د مشال ریډیو سره د ډیر مینی مونږ ډیر مشکور یو او خوګوردونکو اوس وخت شوه دی د ونیزي خبرونه د نړۍ رنگونه ګولیازي برابرۍ
قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو ونیز پروگرام د نړۍ رنگونو کې زستا سو کوربه ګولیازي نیک هلی او سلامونه میو منی په نننی پروگرام کې مودل بیا د نړۍ لا ګډ ګډ نه معلوماتي سائنسي ټکنالوژي انټرنیټ او دا فلمی نړۍ خبري او کیسې راغونډي کړې دي قدرمن اوریدونکو وړمبه خبر کو چې د پاکستان کراچۍ په هنتون کې ساينسدانانو د انسان جنوم یا جنیاتي خاکا جوړ کړې ده پاکستان په ګرد نړۍ کې شپږم هیواد دی چې د انسان جنیاتي نقشه جوړ کړې ده نور حال باد کراچۍ نه د مشال ریډیو همکار ظفر کریمی نه واورو
د دې منسوبې لپاره د پاکستان د ساينس او ټکنالوژي پخوانی وزیر ډاکټر عطا الرحمن د خپل بدن ډي ان اي نمونه خیراتي ورکړې دي ډاکټر اقبال چودري کراچۍ یونیورسيټي کې پروفیسر او د انساني بدن د جنومي نقشې د جوړولو د منسوبې مشر دی نوموړی د جنوم په حق له خپل تر سره کړی کار او زیار په اړه وایي
بہت بڑی ایک تاریخی بات ہوئی ہے کہ پاکستان
دا یو ډیر لوی تاریخی کار وشو او پاکستان په نړۍ کې شپږم هغه ملک جوړ شو چرته چې په جینوم کار کیږي ډاکټر عطا الرحمن هغه یوازنی پاکستانی او مسلمان دی چې د ټول بدن جینومي نقشه یې جوړ کړی شو دا چې جینوم څه شی دی او د دې څخه څه ګټه ترلاسه کیدی شي په دې حق لا ډاکټر اقبال چودري وایي
جنیاتی دنیا میں جو جینوم ہوتا ہے
دا د انساني جسم یو پورا جنیاتی نقشه وی دا یو سافټویر دی د کې د ژوند ټول تفصیل وی مثلا دا ترې معلومې دي شي چې د یو سړي پلرونه نکونه د کومې سیمې نسل او قبيله سره تعلق لري د د خپل شخصیت څنګه دی د د جسمانی جوړښت څه ډول دی د د سترګو رنگ د ویښتو رنگ او د د مخ رنگ او جوړښت څه ډول دی د دې نه علاوه نور هم ډیر معلومات ترې لاسته راتلی شي مثلا دا پته ترې لګي چې د سړي کومې کومې ناروغۍ تیرې کړې دي یا د سړي باندې راتلونکي کې کومې ناروغۍ راځي د جینوم سافټویر مثال د یو داسې الماری دی چرته چې 200 کتابونه پراته وي او هر کتاب کې زر پاڼې وي دا د انسان د ژوند لپاره ډیر اهم دی او د دې کې دراغلو معلوماتو څخه د انسان د صحت په اړه ډېرې مسلې حل کېدلی شي
قدرمن اوریدونکو دا او ظفر کریمی چې د کراچۍ نه د انسان جنیاتي نقشې په اړه خبرولو قدرمن اوریدونکو یو داسې کیسې نه مو خبروم چې یو کس موندلې پیسې واپس کول په بدل کې د ستاینې پر ځای جرمانه شوی دی زو د امریکې لوزیانا ریاست ته د امریکې لوزیانا آرلینګټن خار کې 450 کلن رابرټ سمیت د بینک ای ټی ایم ماشين سره $10,000 په یو بیک کې وموندلې رابرټ سمیت په سمدستي توګه دا پیسې د خار پولیس سټېشن ته وېوړلې په دې تمه چې پولیس والا به په بدل کې ستاینه وکړي او مننه به وکړي خو د ستاینې په ځای پولیس والا رابرټ سمیت $300 جرمانه کړو او دا ورته ویل چې دوی ولې دغه پیسې د دغه ځای څخه راوچتې کړې قدرمن اوریدونکو جرمنی کې تحقیق کوونکي یو داسې رپورت په جوړولو کار کوي چې د انسانانو په شان به کار کوي او خصلتونه به هم لري او په باورچی خانه کې به کار هم کولی شي زو د جرمنی میونخ ښار ته
د جرمنی میونخ ټیکنیکل پوهنتون کې ساينسدانان په داسې روبوټ جوړولو کار کوي چې په خپل خوخه کار وکړي او دا روبوټ ماشين د خپل تجربو څخه کار واخلي. د پوهنتون پروفیسر مایکل بیټس وایي چې روبوټ باید د کیک لاندې پلیټ ته زیان ونه رسوي. په دې اړه مختلفې تجربې روانې دي چې روبوټ د انسانانو په شان قاشوګه په لاس کې ونیسي او روټۍ په طریقه سنبال کړي. قدرمن اوریدونکو داسې خو به تاسو اوریدلی وی چې د تکنیکی خرابې لامله جازونه په الوت کې ناوخته شوې دي. خو د شمشتې لکبل جاز ناوخته الوت به هم نه اوریدلی. زونه امریکای نیویارک ښار ته د نیویارک جان اف کینیډي هوایي ډګر جازونه د لږ وخت لپاره وزنډولې شو چې کله په رنوي شمشتې ومندلې شو. شمشتې د رنوي دویم اړخته روانه وه چې اگې چولی. د نیویارک هوایي ډګر سره د جمیکا ځنګلي فارم دی. د هوایي ډګر یو چارواکی رون مورسیکو وایي چې په دې موسم کې د شمشتو راوتلو خبره عامه ده او هر کال په دې وخت کې شمشتې په رنوي یو اړخنه بل اړخته ځي. قدرمن اوردونکو دا خو تاسو واوریدل چې د شمشتې له کبله جاز په الوت کې ناوخته شو. خو اوس مو یو دې خبرې نه خبرو چې یو کس په جاز کې دننه لړم چې چلے دی. په جاز کې د لړم چې چلو پیخه د امریکای سیاتل نه الاسکا ته روان جاز کې رامنځته شو. جف الیس چې په دې جاز کې سفر کولو وای دوی په جاز کې د اودو کېدو کوشش یې کولو چې په لاس یې سم محسوس کړ او بیا یې سخت درد شروع کړ. چې کله دوی لاس وجل کولو نو وای قتل چې لړم وو. قدرمن اوریدونکو د نړۍ لټول لوی پل چې 2.6 کیلومتره اوږد دی پرانسته شوې ده. زو چینتا د چین کوانډ هوای پل چې په سمندر کې جوړ شوی دی 2.6 کیلومتره اوږد دی. د ټرافیک لپاره کلاو شوی دی. په دې پل به هر ورځ 2000 گاډي تګ را تک کولی شي او د دواړو خارونو ترمنځ مسافت هم کم کړی دی. دا د چینی انجنیرانو ډیر لوی کامیابی ده. دا وخت په ګرد نړۍ کې لس اوږد پلونه دي چې و پکې چین کې دي. قدرمن اوردونکو سرګټ سکل د انسان صحت لپاره ډیر زیات خطرناک وي. سرګټ سکلو سره سره انسان خپل ځان او غیر چاپیره ماحول او خلکو ته هم زیان رسوي. یو داسې کیسې نو مخبرو چې یو کس د خپل سرګټ سکلو لقبل مړ شوی دی. زو سعودي عرب ته د سعودي عرب حضور البتين خار کې اویا کلن کس د شپې په خپل کټ کې سیګریټ سکلو چې د سیګریټ پرغې په کپلو پریوتی او جامو یې ور واخستو. د اور لکبله د دوی د بدن زیاته برخه وسوځیدله او په روغتون کې حساب ورکړه. نو قدرمن اوریدونکو سیګریټ دومره خطرناک شیز دی باید د دې سکلو څخه ډډه وکړي شي. قدرمن اوردونکو د انټرنیټ لا ټول لوی کمپنی ګوګل د فیسبوک په مقابله کې خپل پاڼه خلاصه کړې ده. د ګوګل د سماجی ویب پاڼې نوم دی ګوګل پلس. په ګوګل پلس کې صارفین به کولی شي چې عکسونه، پیغامونه، نقشي او نور سہولتونو نه فائدہ ترلاسه کړي. د دې علاوه به صارفین کولی شي چې په اسانه توګه د ملګرو ټولنې جوړې کړي. ځینې کارپوهان وایي چې دا د فیسبوک بڼه ده خو پکې د ویډیو خبرو اترو سہولت اضافي دي. کارپوهان وایي چې د دې نه وړاندې ګوګل د ویوز او بنز په نامه سہولت شروع کړی وو خو ناکامۍ سره مخامخ شو. خو اوسنۍ سماجی ویب پاڼه به صارفین کې مقبول شي. ګوګل پلس دا وخت د لږ صارفینو لپاره دی او ډېر ژر به دا ویب پاڼه عام کړی شي. قدرمن اوردونکو سماجی ویب پاڼو خبرو ته دوام ورکړو. فیسبوک اوس په خپل پاڼه د ویډیو خبرو اترو یا چټ سہولت د ورکولو فیصله کړې ده. اوس به د فیسبوک صارفین کولی شي چې سکایپ چې په ګرده نړۍ کې د ویډیو خبرو اترو لپاره ډیر مشهور دی د فیسبوک د لارې به خپل ملګرو سره لیدلې کتلې او خبرې به هم کولی شي. د فیسبوک صارفین دا وخت یوازې د لیکنې د لارې خپل ملګرو سره خبرې ترې کوي خو سکایپ راتلو سره به په خپل پاڼه له یو بل سره لیدلې هم شي. دا وخت فیسبوک په ګرد نړۍ کې 255 میلیونه صارفین او سکایپ 120 میلیونه صارفین لري. قدرمن اوریدونکو یو بل سماجی ویب پانی ٹویٹر اعلان کړی دی چې د دوی صارفین هر ورځ 200 میلیونه ٹویټ یا معلومات له یو بل سره شریکوي. په سماجی ویب پانی ٹویٹر صارفین له هر یو موضوع باندې معلومات له خپل ملګرو سره شریکوي. او قدرمن اوریدونکو اوس د فلمی نړۍ خبر یو کیسی. قدرمن اوریدونکو د هالی ووډ مشهور فلم مشن امپاسیبل سلورم ٹریلر پوشه ویدی. په دې فلم کې هیرو ټام کروز دی. د فلم مشن امپاسیبل زیاتره فلم بندی په دوبی ښار کې شوې ده.
The entire IMF has been disavowed. Now I've been ordered to take you to Washington, where they will hang the Kremlin bombing on you and your team, unless you were to escape after assaulting Brandt and me.
Who are you really, Brandt?
We all have our secrets. Don't we, Ethan?
قدرمن اوریدونکو د هندی فلمونو نوموړ ستوري اجی دیوګند فلم سنگھم د جولای په 28 نیټه د نمایښت لپاره وړاندې کیږي. سنگھم د تامل فلم هندی بڼه ده.
یہ گاؤں میرا ہے اور میں اس گاؤں کا جے کان چکرے.
تو باجیراو سنگھم شیر ہے. تمہیں جے کان چکرے شکارے.
د هندی سینما نوموړ ستوري عامر خان وراره عمران خان نوې فلم دیلی بیلی د نمایښت لپاره وړاندې شوې دی او ډیر کاروبار یې کړی دی. د دیلی بیلی فلم پروډوسر عامر خان دی او په لومبو ورځو کې ډیر کاروبار کړی دی.
کسی کی زندگی اور موت کا سوال ہے.
او دیکھو یارا, یہاں تو ابھی سب لوگ اسی طرح کا رونا روتے ہیں.
سرپرائز.
قدرمن اوریدونکو دا وا د نړۍ رنگونو نننۍ خبرونه د مشال ریډیو یو حسبا او هیله لرم چې تاسو ضرورت تبا پریوتی وي. قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې د خپل سیمې حیرانوونکي قصې او واجب معلومات موږ سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لار کولی شئ. زموږ ټلیفوني شمیره ده 00420221121. زه به دا ټلیفون شمیره بیا تکرار کړم 00420221124211. هم دې سره قربا غولاسته اجازه ورکي. را روانه ونی به بیا در سره يم. په لوی الله مسپارم. د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوګو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
پلی لاس میں سے پکی لکھ لی دی اور سمے پمینا کی جانان باندھ بیل لی دیبور پالی لاس میں سے پکی لکھ لی دی ابور پالی لاس میں سے پکی لکھ لی دی رشن کی خال باندھ سی زلی دی دیر خلک یا رشن کی خال باندھ سی زلی دی ارس میں پمینا کے جانان باندھ بیل لی دی ابور پالی لاس میں سی پکی لکھ لی دی گورا پالی ناس مسی پکلی کلی دی پتا مین مات پروا پمانکڑی ستا پسر میار ڈیر خواگ دوستان رٹلی دی ستا پسر میار ڈیر خواگ دوستان رٹلی دی ہر سمے پمینا کے جانان بان